افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانستون کې غونډې سره پیل سوې. ډیرو دا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه تاریخي ورځ بللې ده. دا موضوع تر خبرونو وروسته څېړو. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب په خپل افغانان کوي. او په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم او اعدام شو. د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې. د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي پر خپل فیسبوک باندې ویلي چې دا کاري ډلې به د اجنډا پر ټاکلو کار کوي. په دوی کې د ازادي رادیو خبريال وایي په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوی لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي. او د طالبانو لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوی عبدالکریم، نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د بین الافغانی مذاکراتو پرانستون کې غونډه نن تر غرمې مخکې پای ته ورسېده، خو دواړه لوري د اصلي خبرو د پیل لپاره چې د دوشنبه په ورځ به وي مقدماتي غونډې کوي. په دوحه کې د ازادي رادیو خبريال وایي دا مهال دوه اړخیز او درې اړخیز غونډې دوام لري چې تر ډیره تعارفي بڼه لري. تر دې مخکې د سولې مذاکراتو په پرانستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې یو بشر دوستانه اوربند ومني. هغه مسله چې افغان مرکز چی پلاوی غواړي د خبرو د اجنډا لومړی مسله وي. په دوحه کې د طالبانو د مرکز چی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د ازادي راډیو خبریال ته ویل په اوربند به خبرې کیږي.
اوګه هیله مند چې ان شاء الله صلح به ډیر زر افغانستان ته راس او دا توقع د کابل ادارې هم لرو چې خپل دغه کې نرمي وکړي.
قربان ما اجنډا کیدا
دا به د میس سره ان شاء الله بس باندې کی
د سولې د مذاکرات افغانستان د نږدې چلويشت کلنې جګړې د ختمېدو په هدف کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب په خپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پومپیو نن په دوحه کې د سولې مذاکراتو په مقدماتي غونډه کې زیاته کړه.
Look, the choice of your political system is of course yours to make.
البته چې ستاسو دراتلونکي سیاسي سیستم انتخاب ستاسو سره دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې موږ دیموکراسي تر ټولو ښه لار غنو. دیموکراتیک سیستمونه د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب ترڅنګ د اکثریت د انتخاب استازیتوب کوي او د تګلارې موږ او نورو دیموکراتیکو ملتونو ته لوی بریاوې درلودلې دي.
بلخ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د مذاکراتو په پرانستون کې مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي نظام ټینګول غواړي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په خپلو ویناوو کې اسلامي اصول په پام کې ولري او د خپلو شخصي ګټو لپاره د ده په وینا اسلامي اصول قرباني نه کړي. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په آنلاین ډول په دې خبرو کې ګډون درلود ویل هیواد یې د یو باثبات متحد او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کیږي چې ټول افغان کډوال چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې غوښتنې ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې د هند پانګونې شي چې هیواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. تر اوسه د هغو د نه ګډون دلیل معلوم نه دی. زموږ اخلاصه د راډیو ری په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم او اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سو. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولي و. نوید افکاری ویلي و چې د شکنجې په نتیجه کې طرف ته مجبور کړای سوی دی. د هغه کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي دا ستنست چې افکاری مقصر ثابت کړي خو د ایران عدلی څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او د ایران په یو بل خبر کې راغلی چې دغه هیواد له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیک اړیکو جوړول پریکړه وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقې اعلان وکړ. تمه ده درې سره هیوادونه راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلې مې کې دا یو ناسمه پریکړه بللې او ویلې دي چې دا په تاریخ کې د دوی په وینا د یو شرمونکي اقدام په توګه ثبت شي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅ کله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلور اونۍ د مخ عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دوه موافقو کې منځګړی توپ کړی دی. او په کراچي ښار کې یو پاکستانی خبريال نیول شوی. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد لکړه کې ډک بیانونه کړي وو.
نن شنبه ده د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. د سولې د خبرو په اړه د شنونکو نظرونه هم خبرو.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیات کې یو شزه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
ډیرو ځای کې مملکت کې خزه ونر هغه ته ودرېږي د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات نری تلویزي.
ځینو سازمانونو د سولې د مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د دواړو خواوو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
دا خبرونه تر 5 بجو ده. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دغه خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو څرګندونې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ په ګټه وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د دغه مذاکرو په ځای کې دی او دا بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟ کومې خبرې سوي او څه خبرې روانې دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه د اوس یو حال کې ناس یم چې دلته د طالبانو ډوډۍ خوري. نو دلته تر دې مخکې د افغان حکومت هیئت ډوډۍ خوړله. زه نه پوهېږم چې ولې دواړه یو ځای سره ډوډۍ ونه خوړله، خو ځینې خلکو د طالبانو لخوا یو دوه درې کسان د افغان حکومت د هیئت سره هم دلته لیده کاته وکړه او روغبړ سره وکړ. ورسته حالت دا دی چې له مراسمو وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا یو غونډه درلو. لنډه غونډه د نیم ساعت په دوام، نیم ساعت څلوېښت دقیقې، د دواړو طرفو سره 15 کسانو کاري ډله جوړه شوه چې د اجنډا پر سر خبرې وکړي او تر نن ماښامه پورې خپل کار نهایی کی چې پر کومو موضوعاتو باندې دوی دا افغانی خبرې شروع کړي.
بل نوري صاحب، د دغو کاري ډلو د اجنډا په برخه کې د پرمختګ په اړه څه معلومات لري چې څومره پرمختګ کړی دی دوی د اجنډا په ټاکلو کې؟
زه فکر نه کوم چې تر اوسه څه سوي، ځکه چې دا اوس د ډوډۍ خوړلو لمونځ مراسم دا شیان خلاصو، ډوډۍ لا نه ده خوړل شوې. د طالبانو دخوا دوی ناستې ټول، نو هغه کم کسان چې په دې کاري ډله کې هم د یو افغانستان ځای دی چې دلته زما څنګ ته خوا ته څه ناست دی او ډوډۍ خوري، ما غوښتل چې مرکه ورسره وکړم خو فکر نه کوم چې اوس مرکه وکړي. نو تر اوسه وخت سړی وایي چې څه پرمختګ شوی، ځکه چې دوی تر اوسه پورې ډوډۍ خوراک او په دې شیانو وخت
دی. نوري صاحب، تاسو مخکې د فضا په اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړل، څه ویل کیږي چې په دغو خبرو کې د پرمختګ احتمال څومره ګوري او څومره بدبیني موجوده وه یا اوس موجوده ده؟
سهار تر مراسم وروست غرمی وقت چو د قطر په وخت دوه په وخت د 12 بجو خاطو چې د مراسم پای ته ورسېدل فضا د سیډیر شنه معلومېدل ځکه چې د طالبانو آیاتم چې د تالار سوته لو د افغان حکومت ته چې رسنوي سره خبري وکړې دواړو دسي کوشش کاوه چې یو څه اتهامات پر یو بل پوری کړي. مثلا د طالبان دخوا ویل چې دا د اوربان مسله چې افغان حکومت یا دی چې په اجنډا کې ده دا یوازې د رسنیو له لارې دوی پرې خبر شوي. افغان حکومت هم ځینې خبرې درلودلې خو بیا وروسته دا دروازې تر دروازو شا د تړل دروازو شاته چې خبرې وسوې او دا کاري ډلې وټاکل شوې. فکر کوم چې بیا ما مرکې وکړلې دا ځینو کسانو سره چې په هغه آیات کې د افغانستان حکومت په پلاوي کې دی دوی بیا وویل چې صمیمیت شته او اراده شته او کېدای شي چې یعنی دوی خوشبینه وو دا د خبرو اترو راتلو کې ته.
بله نوري صاحب تاسو سوال ته ځینو کسانو سره مرکې وکړې هم د طالبانو له استازو سره او هم د حکومت دوی څه وایي چې د مذاکرې به څومره دوام کوي؟
طالبانو پلای وای چې د مذاکرې په حکومت پوری تړلې ځکه چې هر څونه چې دوی امانګي شولري او هر څونه چې مسؤلیت پذیر وي او صمیمیت دوی په خبره ولري نو د طالبانو د خوا کار وساکیږي او دوی هم پرمختګ کوي په دې خبرو کې. خو په ټوله کې د حکومت پلاوی دا وایي چې مذاکرات وخت نیونکی دی وخت نیسي دا نو دوی هم نسی ویل چې څونه وخت سی اول اجنډا چوټه کی دوی به ورسته بیا کېدای شي پرې باندې خبر وکړي.
ډېر مننه له تاسو راتب نوري و چې د مذاکرو له ځای تاسو ته راپور درکوه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیارلس دقیقې سوې. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبري ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. د ټولو ټینګار دا دی چې له دې فرصت څخه باید د تلپاتې سولې لپاره استفاده وسی. اسدالله الدین په استودیو کې د سیاستوالو او عامو افغانانو نظرونه راخیستي دي.
مننه سالی صاحب. له کلونو کلونو انتظار وروسته د جګړې اصلي اړخونه دولت او طالبان د سولې پر ټغر سره کېناستل. د افغانستان په قضیه کې ښکېلو اړخونو دا تاریخي ورځ او د سولې ټینګښت لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. له دې ډلې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ غونډې ته له لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین یې د باثباته او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. ښه ده چې د ښاغلي سټولټنبرګ لاندې خبرې واورو.
With the start of inter-Afghan negotiations,
د بین الافغانی خبرو له پیل سره موږ یو نوی پړاو ته ځو چې هغه د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. موږ به پر دې سخته او اوږده لار د افغانستان ملاتړ کوو. ناټو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره کار کوي. د افغان دولت او طالبانو استازو وښوده چې دوی یو بل سره خبرې کولی شي ان پر ستونزمنو او حساسو مسایلو.
اروپای ټولنې هم د دغو خبرو هرکلای کړی او دا یو ښه ګام بللې. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولې افغانستان یو نوی سفر کوي پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو غاډه اعلامیه کې دا خبرې تاریخي فرصت بللې او لخکېلو خواوې غوښتي چې ساتنه وکړي. د افغانستان گاونډي هم پر دې خبرو تبصری کړي. ایران چې کوم استازي غونډه کې فزیکی حضور نه درلود ویلي چې دوی د خبرو هرکلای کوي او هیله خو دل چې ل له بهرنۍ مداخله پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، تلپاتې سولې ته رسیدل کولی شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته له لرې واټنه وینا درلوده او ویل چې هیواد یې له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره درېږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هند هم د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي چې د افغانستان خاوره باید د هند د ګټو خلاف ونه کارول شي. د غبرګونونو په لړ کې بیا د افغانستان د ولسمشر غبرګون هم څو شېبې مخکې راغی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نن د وسلوال پوځ د علاقه مندانۍ په غونډه کې ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو پایله ده. محمد اشرف غنی ویلي، د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړې ارادې سره مخته یوسي، جګړه به پای ته ورسوي او داسې سوله به ټینګه کړي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانیستونکو غونډه پیل سو. د اسد الله لودین په راپور کې مو د بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو عکسلمنونه واوریدل. د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
محمد خان کټوازه ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور، هداج ته بین الافغاني مذاکرات لومړی ورځ د افغانستان ټول لسونه خلک ډیر خوختي. اول بین الافغاني مذاکرات ډیر ښه نتیجه ورکړي، خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبري وسی. تر هر څه مخته اوربند ضرور ده. که اوربند ونسی یو ورځ به د یو خوا مړی سوي، هغه خوا به خواشینی، بل ورځ به د بل خوا مړی سوي، بل خوا به خواشینی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي. ځکه مې د ملت غوښتنه ده، ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو. دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو. او د افغانستان دولت سره ائتلاف چې کوم د نړۍ هیوادونه دي، هغوی هم په دې نظر دي، په دې توافق دی چې په افغانستان کې جنگ د بریالیتوب لار نه ده، جنگ د ګټ لار نه ده، جنگ د بیروزۍ لار نه ده. نو دوی هم غوښتنه داسې کړې ده چې په افغانستان کې د نور صلح راشي. او داخلي احزاب چې په افغانستان کې دي، د دوی هم په دې نظر کې سره موافق دي، اکثره د صلح غوښتونکي دي.
موږ د سولې لپاره هر ډول وړو او لویو هڅو ته خوشبینی. کډواړه لوري په واقعي معنا سپیڅلي و او سینوحتمن و. بین الافغاني مذاکرات په بریالۍ توګه سرته رسیږي. د هیواد فعلي وضعیت بیخي خراب دی. دواړه لوري د متفق شي چې اوربند وکړي او هیواد کې د وینې بهوانې روانه لړۍ ودرېږي. که کوم لوری د واک هرس له ځان سره ولري، نو روانې هڅې بیا مشکلې دي چې بریالۍ بشي. ځکه هر لوری به کوښښ کوي چې له دې لارې واک ته ځان ورسوي. نو که داسې وشي، خبرو ته به بیا زیات ارزښت نه ورکول کیږي. زموږ لپاره دا مهمه نه ده. هر څوک چې دی باید دا هڅې وکړي چې روانه کواکه بیړۍ تر ساحله ورسوي.
نوم بلال محمد دی. هیله توقع خو له زیات شوي دي، ځکه چې ډېر وخت کېږي چې موږ په جنگ کې ښکېل یو. افغانان ځورېږي د جنگ له امله. دلته هیلې پیدا شوي دي، ژوند ته نوې تمې پیدا شوي دي. له دواړو غاړو موږ غواړو، له دواړو اړخونو، هم د افغان دولت هم د طالبان دولت چې یو توپکنامې ته ورسیږي. داسې توپکنامه چې په هغه کې ملي حاکمیت همداسې شتون ولري، دا نه چې موقت حکومت منځته راځي، زموږ ملي حاکمیت د بل چا تر واک لاندې شي.
موږ زیات هیله من یو تر څو دغه بین الافغاني خبرې باید بریالۍ شي. له دواړو لورو مو هیله هم همدا ده چې هغه موضوعات چې د دوی ترمنځ دي باید یوې پایلې ته پرې ورسیږي. په عموم کې ټولې هیله مندي شته. د وروستۍ څرګندونې چې دواړو لورې کړي دي، موږ په دې باور یو چې دغه به پیل شي. او لومړني موضوعات هغه چې دي باید په اوربند باندې، سرتسري اوربند باندې، دایمي اوربند باندې باید خبرې وشي. ځکه مهمه خبره ده چې دلته باید دزبندی بند شي تر څو یو پایدار سولې ته ورسیږي.
افغانان په دې هیله دي تر څو دواړو خواوې وکولی شي په دې خبرو اترو کې. د افغانستان دیرش کلنې یا شل کلنې لانجې ته د حل یوه لاره ولټوي. په لومړي پړاو کې دې ته اړینه ده چې باید دایمي اوربان اعلان شي، او وروسته کومې ناندرې چې د دوی ترمنځ وجود لري په هغه باندې په اساس د مادهوار بحث وشي، تر څو د افغانستان د سولې په خاطر باندې یو مهم ګام وچت.
د امو افغانانو نظرونه مو اوریدل. په دوه کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دا په تیرو 900 کلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیل اړخونو استازي په خپلو کې مخابخ خبرو تا کښېني. له کبله د پانتون استاد ذاکر جلالي د بحث لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. جلالي صاحب، خبرونې ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پرانستون کې مراسم څنګه و؟ بحثونه تاسو ته څنګه ښکاره شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته. د نن مراسم مهم ول، د لوړې کچې ول، خو دا مراسم سمبولیک دي. طبعا دواړه لوري کوشش کوي چې په دې کې عاطفي بحث وکړي، مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پایل دی، دا خپل مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. نو هغه لپاره په کار کې دواړه لوري نرم مواقف ونیسي تر څو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي، پر اجنډا بحث کې یو له حادو او تودو مسایلو ته، هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. نو معمولا په دغه افتتاحي رسمي مراسمو کې
بلې جلالي صاحب، مخکې موږ خبریال سره خبرې وکړې، هغه ویل چې کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی. ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسی مرجعیت به څومره مطرح وي، واک ویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک به څه ډول وي. زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله چې بند افغاني مذاکراتو کې بحث کېږي همدا ده، اوربند یا اورکم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات به نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او خبره کېږي. اما اصلي او د اختلاف ټکی همدا ده، طبعا د کابل هیات پر اسلامي جمهوریت ټینګار لري او اخوا طالبانو تر اوسه ځان ته او هم اسلامي امارات وایي. اوس مهمه دا ده چې په داسې د نظام په داسې یو بڼه دواړه لوري سره نتیجې ته ورسیږي چې د کابل غوښتنې هم تر یو حده پکې تمثیل شي او د طالبانو، یعنی داسې یو نظام چې هم د افغانانو دینی او ملي ارزښتونه پکې خوندي وي او هم افغانان وکولی شي په یو اجتماع پیړۍ کې دنیا سره سیال وي او یو تعامل ولري.
بلې جلالي صاحب، که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځیږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوي چې ورسره ټوکېدلې هیلې به هم مړاوي کیږي؟ مالک، چیرې دغه مذاکرې دوام کوي زیات وخت نیسي، ورسره به د خلکو ټوکېدلې هیلې مړاوي کیږي نه؟ ورسره
زه له پایله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې 2-4 لسیزې بحران تیر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ د هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلاف ټکي شته، مشکلات شته. کله چې د یو هیواد څه باندې 40 کلن ناورین په تړاو تقریبا د ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي. نو پر اساس دا مذاکرات به زمانګیري وي او موږ باید د پایله دې ته زموږ توقع هم دا وي، ورته ذهنن آماده اوسو چې دا به وخت نیسي، چون جنجالي مسایل ډېر دي او یو د دې لپاره چې یو ښه پایل ولرو د راتلونکي لپاره باید حوصلې لوړې وساتو.
ډېره مننه. له کابل د پوهنتون استاد ذاکر جلالي و چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پر اغیزو او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه څرګندونې کولې. د دغو خبرو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم حمید نورزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنه مو همدا ده چې یعنی داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط همدغه صلح د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو داسې غوښتنه دوی وي چې د هغه د صلح د خنډ سبب وګرځي. بس زمونږ ته نور هیڅ غوښتنه نه ده. زمونږ هدف او دغه همدا ده چې تلپاتې صلح په وطن کې راشي. همدغه صلح زمونږ هدف دی.
ما
محمد الله عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اڑخونو نه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي، او دغه بدرنګ نوم باید د دې نه ټول شي او سوله راشي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي. زما هیله همدا ده او خپله ورته د خوشبینه هم یم چې سوله به راځي د خیره سره، خو یو غوښتنه ده چې د دوی ترمنځ باید اخلاص موجود وي.
نوم مې اصغر خان دی، د درې فیج اوسیدونکی. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال ټولې ترمنځ. هیله مو د دې نه ده چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته ژمن پاتې شي، او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او ښه نیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زما نوم ناصر ملنګزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یوه خوښي ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو می سره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه اندېښنه ده، هغه دا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي. موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو، خو سوله غواړو.
زما نوم سهیلا دی، ښځو چارو رئیس یم په کونړ ولایت کې. مونږ ته خواهش دا کوو چې باید دوی هغه خبرې په نظر کې ونیسي چې هغه د بشر او د افغانستان دغه خلکو په ګټه یو تلپاتې سوله منځته راشي. بس شرطونه دي، دوی دلته نږدې چې هغه د افغانستان د سولې دپاره خنډ وګرځي، او راتلونکي دغه کم ځوانان چې د لاسه ورکړي دي او همدغه شان نور ځوانان هم د لاسه ورکړو، ځکه مونږ سولې ته تږي یو. مونږ د کلونو را په دې خوا د سولې په انتظار کې استو، ځکه چې سوله راشي نو زمونږ وطن به ډیر پرمختګ وکړي او زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. دغه خبرې په مقدماتي غونډو سره پیل شوې دي. د حکومت د هیئت مشري معصوم ستانکزی او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ویلي، د مذاکرو ناکامېدل یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ویلي چې دا خبرې شایي اوږدې او ستونزمنې وي. نن شنبه په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افتتاحیه غونډه پیل شوې. خو راپورونه وایي چې په دې ورځ هم وسلوالو طالبانو په کندهار او جوزجان کې ځینې حملې کړې دي. دفاع وزارت وایي چې د خلکو او تاسیساتو ساتنه د دوی دنده ده. تفصیل له خان محمد سین.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د پولیسو ویاند فریدالله دهقان آزادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یوه مین په چاودنه کې دوه ملکي کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې، او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکي کسان یې وژلي دي. سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویې لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې د یادې قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوي، او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوال آزادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي. د منګجیک ولسوال دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده، چې له امله یې د سیمې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا آزادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي. د ده په خبره اوس هم د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په دا شان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان یې ګڼي. پخواني جنرال دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل.
دان د خبرې د دې لپاره دی چې د دغه جګړې لپاره د پایتخت کې خدل شي. کچېرې دواړه غواړي صادق وي د سولې لپاره، لومړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي، او کچېرې وژل روان وي او بریدونه روان وي دواړو خواونه، بیا نو د سولې راوستل ډېر مشکل دي. خو هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې لومړی خبرې د اوربند په مسله باندې وي.
افغان پلاوی ورسرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتی غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوه ته ورسیدل. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر قطر ته د تک بر مهال ویلي چې په دغه خبرو کې به د دوی ټینګار د دواړو لورو ترمنځ پر اوربند وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مسله بیا هم په خبرونه کې تعقیب وو. اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهرنه.
په قطر کې د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوه 15 کسیز کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوي له لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زرا رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي، او د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي عبدالکریم نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د دې خبرو اصلي مذاکرات به د دوشنبه په ورځ پیلېږي. طالبانو نن د افغان دولت 22 تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اعلامیه کې وویل چې دا بندیان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو د خبري مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. حکومت مخکې ویلي وو چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوشی کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه و شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به په خپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه کړې. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. په ایران کې غیژ نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام شو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ د غړو په ټینګار سره اعدام شو. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی راډیو واورید. سپورټي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
سمی شینواری په یوی جالبی توپ وهنی سره خپل لوبه بریا ته ورسوله. د شپږیزی کرکټ لیګ وم پړاو 12مه لوبه نن شنبه د کابل بازانو او بند امیر کرکټ لوبډلو ترمنځ تر سره شو، چې کابل بازانو لوبډلې د سمی الله شینواری په جالبی توپ وهنی سره په 2 وکټو بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادې لوبې پچا د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان څخه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې د لوبې په ټاکلو 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 146 منډې وکړې او کابل بازانو ته د 148 منډو هدف وټاکه. کله چې کابل بازانو لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه، نو د بندي امیر له لوري ورکړل شوی هدف یې د لوبې په وروستي توپ د 2 وکټو په سوځولو پوره کړ، او په دې سره یې بندي مرتا په 2 وکټو ماتې ورکړه. او په میدان وردګ ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په ګروپی ډول پیل شوې. د بدني روزنی عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 8 ټیمونه ګډون لري، او په 2 ګروپونو کې به هر ګروپ کې به 4 لوبډلې وي سره سیالي کوي. ښاغلی قاری زاده وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په لارښوونه او د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف سږکال یادې لوبې په ګروپي ډول تر سره کیږي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې هر لوبډله کولی شي 15 لوبغاړي بدل کړي.
ناجی سپی د نن ورځې سپورټي خبرونه ولوستل. د سولې مذاکرې بیا هم په دې خپرونه کې څیړو. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري له مولوي خیرالله خیرخوا سره چې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی او پخوا د هرات ولی و د طالبانو په وخت کې مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پیل د ده په نظر څنګه و؟
څنګه د شمو مخ کې د مذاکرات کې داخل شي او د امریکایانو سره او د هغوی سره مذاکرات پر مخ بیول، نو دغه راوروسته اوس افغاني مذاکرات داخلي شو. زما په خیال باندې هغه وخت چې حالت کوم امیدواري موجوده وه چې یو توافق ته به رسېږو، کېدای شي دغه امیدواري دلته تر هغه زیاته شي. هغه په دې خاطر باندې چې ځکه هغه یو قدم واخیستلی شو، دا دویم قدم دی، طبیعي ده چې اول قدم ګران وي او دوم بیا لر هغه ته نسبت اسانه یا یو او بل داسې دی چې ما ول اوس یو هزار رامنځته شوې ده چې هغه کې خپل هېوادوال، یعنې افغانان او ګاونډي